السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سلما بند نن په هرات کې افتتاح شو. د هند لخوا تر ټولو لوی مرسته چې په افغانستان کې د یو بند مکمل لګښت ورکړی او تمه ده 15,000 هکتار ځمکه د دغه بند له اوبو خړوبه شي او 240 میګاواټ برېښنا تولید کړي. دا زموږ د نننۍ خبری ټولګي تر ټولو مهمه موضوع ده او یو پکیج هم په همدې اړه درته خبرو. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وی.
د افغان هند د دوستۍ یا سلما بند رسمن پرانیستل سو. په اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازي د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د عراق د پلازمینې بغداد په شاوخوا کې به می چاودنو 15 کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په رسمي ډول سلما بند یا د افغان هند د دوستۍ بند افتتاح کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له مرستو د مننې ترڅنګ وویل دا د بندونو د جوړولو د لړۍ پیل دی. د هندوستان د خلکو او حکومت په مرستو د چشت شریف په لوړو باندې د افغان هند د دوستۍ یا سلما بند افتتاح د هند او هرات لرغونی اړیکې دغه ورځ نن ورځ د دولت او خلکو په کچه د اړیکو د ټینګېدو په معنا ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپلو خبرو کې د افغانستان او هند پر دوستۍ ټینګار وکړ. ویل چې له افغانستان سره یې اړیکې اوږدمهاله دي. د افغان هند دوستۍ بند د هند په 200 میلیونو ډالرو مرسته راغول سوی. د 240 میګاواټ برېښنا د تولید او 15,000 هکتار مځکې د خړوبولو ظرفیت لري. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې بند پرانیستې پر مهال نریندرا مودی ته د غازی امان الله خان عالي دولتي نشان هم ورکړ. په اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي که د فساد په وړاندې جدي مبارزه ونیسي په هیواد کې به مثبت بدلون رانیسي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په غونډه کې وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه نه ده سوې. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولی دي. د دې ادارې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د نیول سوو کسانو څخه دا مهال پلټنې روانې دي.
له بد مرغه د سترې محکمې یو شمېر قاضیان، محرران، کارکوونکي او ځینې هغه کسان چې د سترې محکمې له نوم نه ګټه اخیستله او د کمیشن کار په توګه کار کوو نیول سوي او قضیې تر څېړنې لاندې دي.
هغه زیاته کړه چې په نیول سوو کسانو کې 6 قاضیان، 11 محرران او کارکوونکي او 43 نور هغه کسان دي چې د کمیشن کاري په تور نیول سوي. د عراق د پلازمینې بغداد په شاوخوا کې به می چاودنو 15 کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي دي. عراقي چارواکي وایي په نننیو حملو کې د پولیسو پوسته، رستورانت او دوه مارکیټونه په نښه شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونه هڅه کوي لویدیز ښار فلوجه له داعش ډلې ونیسي. راپورونه وایي د سوریې پوځ رقه ولایت ته ننوتلی دی وروسته له هغې چې د داعش د سخت دریځو پر ضد د روسیې په ملاتړ په پراخو عملیاتو کې پرمختګ وسو. د سوریې پوځ دغه ولایت ته داخلیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د جګړې څارنه کوي نن وویل چې د روسیې سختو هوایي حملو پرون د سوریې د هما ولایت لویدیځه برخې چې د داعش په کنټرول کې دي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې توګه د سوریې پوځ ته زمینه برابره سوه چې د رقه ولایت څنډو ته ځان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو دې موافقې ته تیار دی چې د اوکراین په ختیځ کې اضافي نړیوالو څارونکو ته چې په وسلو سنبال وي اجازه ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي غواړي د اوکراین ختیځ ته خپل وسلوال پولیس ولیږي چې هلته محلي انتخابات د امن په فضا کې ترسره سي. د 2015 کال د مینسک موافقه چې په سیمه کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره ایجاد سوې هلته د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دولتي تلویزیون کې په نننۍ مرکه کې وویل روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له هغو څارونکو سره چې غواړي د شخړې په سیمو یا هم د وسلو زیرمو ته نږدې ځایونو کې د ځان د دفاع لپاره شخصي وسله ولري موافق ده. د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی پاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسي د بندیزونو دوام ته وهڅوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه استازی به سبا او بل سبا له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د خزانه وزارت د ټوریزم او مالی استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین به د اروپا د بهرنیو چارو، مالی او اقتصاد وزارتونو له چارواکو او د اروپا د خصوصي بانکونو او مالی ادارو له استازو سره وګوري. زوبین به دغه چارواکي وهڅوي څو پر مسکو تر هغو خپلو بندیزونو ته ادامه ورکړي چې روسیې د منسک موافقي مقررات نوي عملي کړي. د اوکراین سرحدي ساتونکو هغه راپور تایید کړل چې پکښې ویل سوي یو فرانسوي له وسلو او مهماتو سره نیول سوی دی. ویل سوي دغه فرانسوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د اوکراین او پولینډ پر پوله نیول سوی غوښتل په پاریس کې په پلان سوي حمله کې دغه مهمات وکاروي. د فرانسې ام شپږ ټلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې دغه 25 کلن کس د اوکراین د سرحدي ساتونکو لخوا د ده په موټر کې له یوې اندازې وسلې، منفجره موادو، راکټ لانچرو او کلاشینکوفونو سره یو ځای نیول سوی دی. د روټرز راپور له مخې دغه کس لا هم د اوکراینی چارواکو په توقیف کې دی او د پاریس په غوښتنه شایي فرانسې ته وسپارل سي. وروسته له هغې چې په تیر نومبر میاشت کې وسلولو کسانو په پاریس کې 130 کسان ووژل، ورپسې په مارچ میاشت کې ځنوژونکو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې 14 وکړې او 2 کسان ووژل، د اروپا امنیتي چارواکو په لوړه کچه احضارات نیولي دي.
دا خبرونه په ازادي رادیو .org او کې لیدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په هرات کې د سلما یا د افغان هند دوستۍ په نوم بند پرانیست.
به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان میکنم.
پکی حکومت ولی او اصلاحاتو که ده ولسمشر زنگره استازه و ای کچیری امنیتی زوکنه و عدلی بنسټونه په لوړه کچه ده فساد مخه نشی نیولی نو عدالت نه تامینیږي.
لوی سرن ولی فیصله های درسته به شکل عادلانه اش به خاطر که از فلانه وکیل میدرد یا فلانه قدرتمند اعمال نفوذ میکند مسلما که عدالت تامین نمیشه.
په بلخ کې د ولایتي شورا ځینې غړي او عام خلکو د سرپرست ولی عطا محمد نور پر ضد مظاهره وکړه.
انحصار قدرت در ولایت بلخ موجود است.
ولای ما چستی ولی کار میکنه؟ هزارا را گفته زیر کنه، ترکمنو گفته زیر کنه، ازبک پیرمون نمیخویم.
خود بلخ ده والی ویند دغه خلکو ادعا به ردوی. په دې اړه مکمل راپور خبريږي تر پایه سره پات شي. راپوشو د سلما بند افتتاح ته د افغانستان او هند رهبرانو نن رسما د سلما یا د افغانستان او هند دوستۍ بند پرانیسته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یاد بند د پرانیسته په مراسمو کې ویل چې له اوږده ځنډ وروسته افغانان د هند په مرسته د سلما بند د جوړېدو په باب خپلو هیلو ته ورسېدل. جمهور رئیس غنی همداراز ویل افغانستان او هند به د ځینو د ورانکارۍ په خلاف د بیا رغونې، سولې او رفاه په لار کې په خورا متانت ګړندي ګامونه پورته کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له 30 کلن ځنډ او ګڼو مشکلاتو وروسته بلاخره د سلما بند چې په وروستیو کې د افغانستان او هند د دوستۍ د بند په نامونو مول شوی و، د جمهور رئیس اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی له لوري پرانستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرانستې په مراسمو کې وویل چې افغانستان او هند په میلیونونو ګډ مشترکات لري، خو د سلما بند په پرانستلو د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو بل باب پرانستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان او هند پریکړه کړې چې د ځینو برخې خلاف د رغونې او نیکمرغۍ ګډ مسؤلیت ترسره کړي نه د ورانکارۍ.
ما به دشواری را واقفیم و میدانیم که ویران کردن آسان است و آباد کردن دشوار.
موږ د لارې په ستونزو خبر یو او پوهیږو چې جړول آسان او رغونه سخته ده، خو موږ دواړه هیوادونه د ځینو برخلاف چې مهم هنر ورانکاري او د ورانکاري د پیغام استول دي، د بیا رغونې سخت مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پوره باور لرم چې د بیا رغونې جبهه به د ورانۍ پر جبهې بریالۍ سي.
د سلما بند د جوړېدو چارې په کال 1980 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې، خو بیا وروسته د کورنیو جګړو له کبله د جوړېدو چارې تر 2002 میلادي کال پورې درېدلې وې. سلما بند د هری رود پر سیند د هند په شاوخوا $300 میلیون مالی لګښت جوړ شوی چې 250,000 کورنیو ته د برېښنا ترڅنګ به کابو 80,000 هکتاره جریبه ځمکه هم خړوبه کړي. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ډاډ ورکړ چې د افغانستان د ځورېدلو خلکو د هیلو او ارمانونو پوره کول د هند یو مهم مسؤلیت دی. ښاغلی مودی وایي افغانستان او هند د تاریخ په اوږدو کې پر مقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې پاللي او د سلما بند پرانسته چې د ده په خبره خلکو ته د ژوند او ښې راتلونکي امید ورکوي د افغانستان او هند د دوستۍ ښه ثبوت کیدی شي. د هند صدر اعظم تاکید وکړ چې ښایي د هند منابع کمې وي او له ځینو سیاسي او جغرافیوي مشکلاتو سره مخ وي، خو له افغانستان سره دوستي له دې هر څه وراخوا د کوم زماني محدود پرته ده او دوام به کوي.
ممکن زموږ منابع کمې وي خو زموږ ژمنې محدودې نه دي. له افغانستان سره زموږ اړیکې پر وخت نسي محدودې دی، که څه هم له ځینو سیاسي او جغرافیایي موانعو سره مخامخ یو، اما خپل مسیر به د خپل هدف په لور په شفافیت سره مشخص کوو او مخ په وړاندې به ځو.
په افغانستان کې د اوبو مهارول بل هغه ژمنه وه چې ولسمشر غنی په دغه غونډه کې وکړه. ښاغلی غنی وویل افغانستان حق لري چې د نړیوالو قوانینو پر اساس خپلې اوبو مهار او هغه ځمکې چې کلونه وچې او خزان وي. په ټوله کې ښاغلی غنی تاکید وکړ چې افغانستان به د هند په څیر د نورو سیمه ییزو او ملګرو هیوادونو په مرسته د امنیتي ثبات ترڅنګ د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې هم ګړندي ګامونه پورته کړي او نور رانکاره کړي نشي کولای چې د افغانستان د تحرک مخه ونیسي. په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې د سلما بند پرانستې په مراسمو کې د افغانستان او هند د دوستۍ د لا پیاوړتیا او له افغانستان سره د هند د مرستو د همکارۍ په مقابل کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته د غازی امان الله خان عالي دولتي مډال هم ورکړ.
کوم سره سم د دوست هیواد هندوستان لومړي وزیر جلال اتمآب نریندرا مودی ته د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امیر امان الله خان عالي دولتي نشان ورکړه منظوروم.
تاسو د ازادي راډیو له لارې د سلما بند افتتاح په اړه باندې رپورټ ته غوږ واست. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چې په هرات کې دی، د هرات د چشت شریف ولسوال ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د رسمي مراسمو تر پای ته رسیدو وروسته د چشت شریف ولسوالۍ ته تللی او د سلما بند له کار عملا لیدنه کړې ده. هلته یې له خلکو سره ژمنه کړې ده چې په نورو رغنیزو انکشافي برخو کې به هم د چشت شریف ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو برخو کې به، یعنی په نورو انکشافي چارو کې به هم د حکومت کارونه ګړندي کړي. لبلی خو ولسی جرګې د سلما د برېښنا بند هیواد د ښیرازۍ کرنیزې پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړیو د سلما بند د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او ښو اړیکو بېلګه وګڼله. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په څیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په وویل د تیرو 16 لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو ګاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سخت ورځو کې د افغانانو ترڅنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي، خو پاکستان د اسلام تر نامه لاندې موږ ته هره ورځ تروریستان رالیږي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له 30 کلونو راهیسې د نامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او پتیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
سلما یو پروژه د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادیدو لپاره یو مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودی له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست و مریدل چې نن د سلما بند په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانیستل شو. په دغه بند شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې لګښت یې په تدریجي توګه د هند لخوا ورکړل شوی دی. د هند صدر اعظم نن په ټولنیزو شبکو له هغې ډلې په خپل رسمي ټویټر او فیسبوک کې خپل سفر په اړه باندې په پښتو هم لیکنې کړې دي. په ټویټر کې او دوه وړې لیکنې دادی چې مننه افغانستان ازمان، نننۍ لنډ سفر د دواړو هیوادونو د تاریخي دوستۍ ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټې پکې نغښتې دي. همدغه متن یې کټ مټ په دري هم لیکلی دی او کله چې افغانستان ته راته هلته بیا د سلما بند افتتاح په اړه هم په پښتو باندې لیکنې کړې وې. البته داسې لیکلي چې د افغانستان لرغوني ولایت هرات ته ورسېدم، د سلما د بند په پرانیست غونډه کې د ګډون سربېره به له ولسمشر غني سره هم دوستانه لیدن وکړم. دا د نریندرا مودی د رسمي ټویټر پاڼې دوه واړه میسجونه یا پیغامونه وو. همداراز په نورو ټولنیزو شبکو کې افغانانو او هندیانو او په نړۍ کې بېلابېلو خلکو د نریندرا مودی او افغانستان د هند او افغانستان د دوستۍ په اړه باندې پیغامونه لیکلي او د سلما بندې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ یوه تاریخي او ټینګه اړیکه او د دوستۍ نښه بللې ده. تاسو هم په دې اړه باندې خپل نظر سره په facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې شریکولی شي. اوس به غوښ شو ځینو عامو خلکو ته چې د سلما بند په اړه باندې له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
ګټور بند ده چې په دې بند وسط موږ کولای شو ډېرې مځکې آبیاري کړی شو چې دا د موږ د وطن په زراعت کې ډېره مرسته کولای شي. ورته بندونه نور هم د موږ په ټول هیواد کې باید جوړه بسازي شي.
زما نوم نورالحق. زما په نظر باندې د سلما د بند رقم پروژې سه نور په افغانستان کې پیل سي، لکه د سلما بند د افغانستان د وارداتي برېښنا او تنور نه اړتیا سي، لکه تاجکستان سه افغانستان وارداتي برېښنا لري.
احمد حنیفی. سلما بند دا خو بهتره معلومه خبر ده چې هر چیرته چې بسازی کیږي، هر چیرته چې ښیکړنې کیږي، نو دا د افغانستان په ګټه دي او نو دې کې به ډېرې کورنۍ روښانه شي او دا به ډېر ښه نیکار وي. او دغسې ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي تر څو موږ د برېښنا نه برخمن شو.
د سلما بند د افتتاح په اړه مو د عامو خلکو خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
کچیرته امنیتي ځواکونه او عدلي بنسټونه په لوړه کچه د فساد په برخه کې د سیاسي کړیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، بشپړ عدالت به تامین نشي. دا خبره د اصلاحات او ښې حکومت والی په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نن کړې ده. ښاغلي مسعود ویلي چې په قراردادونو کې د ملي شورا د ځینو غړیو او زورواکو لاسوهنې د فساد اصلي عوامل دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې چې هم د اوس سره په سټوډیو کې ده.
د فساد کوونکو د نیولو او مجازاتو په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو بې وسي د احمد ضیا مسعود په وینا په هیواد کې د عدالت د نه ټینګېدو لامل دی. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم د فساد پر شتون اندېښنه څرګندوي او دغو ادارو ته د واک په ورکولو او پکې پر اصلاحاتو ټینګار کوي. نوموړي چې د شنبې په ورځ یې له فساد سره د مبارزې د عملي کړنلارو په نوم غونډې ته وینا کوله، په دې اړه وویل:
ما عمل شاهد بسیار قضایا به همیشه هستم که
زه هم دا اوس د داسې ډیرو پیښو شاهد یم چې پولیس د ډیرو کسانو د نیولو وس نه لري. نو که پولیس دا واک نه لري او لوی سرنوالی د کوم وکیل څخه د ویرې له وجې عادلانه پریکړه نشي کولای، عدالت به ټینګ نشي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلانو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه د حکومت د کارونو په لومړیتوب کې راځي او د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره په پوره جدیت کار کوي. له دې ټولو سره د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ملي وحدت حکومت رهبران باید د فاسدو کسانو په معلومولو کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی پر ناسته کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه فشارونه چې د دې ادارې په وړاندې شته ورته د پای ټکی کېږدي.
مبارزه با فساد تنها
د اداري فساد سره د مبارزې تګلاره یوازې د عدلي او قضایي ارګانونو له لارې ناممکنه ده، مګر دا چې تاسو سیاسي فشارونه پر عدلي او قضایي ارګانونو محدود کړئ. نن ورځ زموږ همکاران په سارنوالۍ کې د فساد سره د مبارزې قضیې سره مخ دي. 80% وخت په واسطو تیریږي. زه د حکومت له سیاسي مشرانو غواړم چې راشي او په زړورتیا سره ووایي چې د فساد په قضیو کې کوم کسان واسطه کیږي، او که چیرې موږ دا خبر کړو دا کولی شي چې زموږ مبارزه لا جدي کړي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي حبیبي دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د دې جرګې یو شمېر غړي د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. له بلې خوا فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي تر هغې چې د فساد سره په جدي ډول مبارزه ونه شي او مفسد کسان محاکمه نه شي، نو د فساد سره مبارزه به نتیجه ورنه کړي.
ازادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو ته غواګست. مخکې دې چې بل راپور ته ورشو، د افغانستان د کرکټ بورډ د انکشافي ټیم غړیو نن د حبیب بانک له ټیم څخه د یو ورځنیو لوبو څلورمه لوبه وګټله. البته په نننۍ لوبه کې د حبیب بانک ټیم لخوا 228 منډې هدف ټاکل شوی و، چې په ځواب کې افغان ټیم 213 منډې و لوبغاړو وکړي. تر ټولو ډیرې منډې د نن په لوبه کې افسر ازازی په 2 بالو 18 منډې وکړي، او همدارس عمران جنت په 18 بالو 55 منډې وکړي. نورو لوبغاړو هم تر پایه ښې لوبې کړې دي او دغه لوبه یې ګټلې ده. البته په څلور ورځنی لوبو کې 2 لوبې حبیب بانک ګټلې او 2 نورې هم د افغانستان کرکټ بورډ پرمختیایي لوبډلې. دغه سیریز نن ختم شو. اوس به هم ورشو یو بل راپور ته. البته دغه راپور د بلخ څخه زموږ خبریال مجیب رحمان حبیب زیر علیګلی دی. د بلخ ولایتي شورا یو شمېر غړي او پلویانو یې د دې ولایت د محلي حکومت پر کړنو د انتقاد له امله په لاریون لاس پورې کړ. مظاهرچانو سیمه ایز حکومت پر تک قومی او حزبی فعالیتونو تورن کړو. په دې ولایت کې د ټولنیزو عدالت او متوازن انکشاف غوښتونکي شول. له بلې خوا د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلي چې معترضانو یا د دعوی رد کړي، او ویلي چې سیمه ایز حکومت اداره په دې هڅه کې ده چې په دې ولایت کې د میشتو قومونو ته یو شان سیاسي او مدني حقوق برابر کړي.
د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو د محلي حکومت پر ادارې د نیوکې په منظور مزار شریف ښار کې لاریون ترسره کړ. د بلخ ولایتي شورا 15 تنو استازو د دې لاریون مشتي کوله. دوی محلي حکومت په دې ولایت کې د میشتو توکمونو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ، او د حکومتوالۍ کړنه یې تک حزبي او قومي په ګوته کړه. دوی له مرکزي دولت څخه په بلخ کې د متوازن انکشاف او د ټولنیز عدالت د ټینګښت غوښتونکي شول. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع هم د همدې لاریون کوونکو په ډله کې حضور درلود. هغه وویل
انحصار قدرت تر ولایت بلخ موجود
است. د قدرت انحصار په بلخ ولایت کې موجود دی. د یو شخص لخوا د قدرت انحصار کول او د یوې خاصې ډلې لخوا د قدرت پر مخ بیول دلته موجود دی. دوی د بلخ ټول هستي په خپلو منګلو کې راټینګه کړې ده. احتجاج کوونکو د بلخ محلي حکومت خاصتاً د ولایت سرپرست عطا محمد نور پر دې تورن کړ چې مختلفو قومونو ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته د رسیدو اجازه نه ورکوي، او ښاغلی نور د خلکو د املاکو په غصب کې لاس لري. حسن علي د هم د احتجاج کوونکو څخه یو دی. هغه یې په اړه وویل زموږ ګناه څه ده؟ راشئ زموږ سیمو ته، د نورو خلکو سیمو ته ورشئ، توپیر به ووینئ. دوی د خلکو ځمکې غصب کړي، دام ولس کونه څه ده؟ آیا موږ د دې خاورې نه یو؟ ولې ولې دا ډول چلند ترسره کوي؟ ازبک، هزاره او ترکمن وایي او موږ تر پښو لاندې کوي. موږ دا ډول چلند نه غواړو. دا لاریون د شنبه ورځې په سهار د مزار شریف لویدیز لوري څخه د فردوسی پارک له مخې پیل او د بلخ ولایتي شورا مخې ته د مظاهره چانو لخوا د یوه پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسید. احتجاج کوونکو د همدې پریکړه لیک په شپږمه ماده کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ سرپرست له دندې ګوښه کړي.
برکناری بلاقت و شرط سرپرست ولایت بلخ می باشد.
با هم دی حال که دبلخ سرپرست عطا محمد نور ویان منیر فرهاد وایي چې محلی حکومت په هڅه کې تر څو ټول قومونو ته په مساویانه ډول سیاسي او مدني حقوق تامین کړي. منیر زیاته کړه په بلخ ولایت کې ټول قومونه ځان ورور او برابر بولي. په دولتي ادارو کې کوم حق چې ټولو اقوامو ته ورکول شوی په هیڅ یو بل ولایت کې حتی کابل کې به داسې نه وي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایتي شورا ځینو غړو پر محلي دولت د بې عدالتۍ ورته تورونه پورې کړي وو. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې اوري. همدارس ازادي راډیو په ازادي راډیو ټکی اور کې وي پانه کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پورې وي. اوس په هم ورشو وروستي راپور ته. د افغانستان د سترې محکمې مسؤلان وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدګۍ محکمې جوړې کړې دي. د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغو محکمو کې به له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وشي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان هم وایي چې د دا ډول محکمو جوړېدل له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملانو پر وړاندې د چلند لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د سترې محکمې مسؤلین وایي چې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدګۍ جوړې سوې محکمې د کابل د ابتدایي محکمو په تشکیل کې رامنځته سوې دي. د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1511 پیښې وڅېړلې او په تړاو یې 693 تنه مجازات کړي.
قبلا در تشکیل محاکم ابتدایی مرکز کابل محکمه
دیوی مخکی در مرکز کابل در ابتدایی محکمه په تشکیل کې لشد سره د تاوتریخوالی محکمه نوی دیو مهم لاسته راوړنه ده. د ایسیناف په کچه د خاص محکمه او د تمیز په کچه یو خاص دیوان لشد سره د تاوتریخوالی د جرمونو او د ماشومانو اړوند سرغړونو ته د رسیدګۍ په تړاو رامنځته سوی دی. په تیر څه باندې یو لسیزه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی عاملانو ته جزانه ورکول د مدني او ښځو د حقونو د فعالانو له جدي اندې شنو څه خوي. په فاریاب کې د میړه لوري د رزګل په نوم وینچلي د پزی پرې کول، د زنا په تور په غور کې د یويش کلنې رخصانه سنگسار او لسکونه داسې نورې پېښې هغه څه دي چې په تیر یو کال کې رمسته سوي خو لا هم عاملان نه دي نیول سوي. لدی مخکې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په 1994 لمریز کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د میرمنو وضعیت ډېر بد و. صحرای محکمه او د سنگسار په څیر سختو جزاګانو عمل کول پرته لدی چې د تورن جرم مشخص سي د افغان میرمنو له نورو اندیشنو څخه دي چې د دولت له کنټرول لري سیمو کې ترسره کیږي. شزینه فالانی د شزو مشمانو په وړاندې د تاوتریخوال پیښته د رسیدګۍ د محکمو جوړېدل ستای. د افغان میرمنو د مجتمع مسؤل فتنه ګیلانی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه محکمو په سر کې باید ژمنه وړ کسان وګمارل سي.
نن چې د ستره محکمه دا اعلان کړی ده ټول مون استقبال کوو او خوشحالي کوو، مګر مهم دا دی چې دلته بیا ځینې کسان چې دی په راس کې راځي او کسان چې کار کوي داسې کسان وي چې متحد وي، پاک ستره کسان وي.
کابل، هرات، بلخ، سمنګان، سرپل او جوزجان هغه ولایتونه دي چې پکښې له ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل او ټکول، جنسي تیری، د نفقې ورکول، په زور ودونه، په بدو کې ورکول او داسې نور هغه څه دي چې یو شمېر افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. ښځینه فعالان او د ښځو د حقونو مدافع بنسټونه ټینګار کوي تر هغو چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو دوسیې په جدي توګه تعقیب نسي او مجرمان مجازات نسي، دغه ستونزه به نه یوازې ده چې له منځه ولاړه نسي بلکې ډېره به هم سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوګستل سنی پتی دا بویم چې نن دوه خبرونه دی. یو د خوخی خبر افغانانو ته دا چې د سلما بند افتتاح شو، او د خوشینی خبر ټولو نړۍ ته چې د نړۍ اتل